دا مشال رادیو د ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استاد مارک ګروسمن د پاکستان په سفر دی د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو شپږ کسیزه ډله کوټه ته رسیدلې او په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي تازه پیښو حال لرو د خبرونه په دویمه نیمه کې 219 پروګرامونه سروي کې د هنرمند نور جهان د ژوند او د اقتصادي نړۍ پروګرام کې د سوال ځنګلونو ته رسیدلې تاوانو پاړه اوریدل شي خو در سره وړاندې د دې سات خبرونه وایاند شاهین بنيري
ستړم شهروم به مهم خبرونه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د پاکستان د فوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدل قتل کړی دی د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو شپږ کسیزه ډله نن کویټ ته رسیدلې ده او په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر او د فوز له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپور شوی بیان کې ویل شوی د جمعې په مخام په اسلام آباد کې له حنا ربانی کر سره د لیدو پر وخت مارک ګروسمن ویل د اسلام د پیغمبر پر ضد جوړ شوی فلم ډیر زیات خپه کړی دی د ویل دا کار یو کس کړی دی او د ټول امریکایي ولس او حکومت استازیتوب نه کوي ګروسمن ویل امریکا د اسلام په ګډون د نړۍ د ټولو مذهبونو درناوی کوي ورځ مخکې په امریکا کې یو کس د اسلام د پیغمبر پر ضد یو فلم جوړ کړی و چې لکه بلې په نړۍ کې مسلمانانو د خفګان خودنه کړی و په دې ترڅ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې په لیبیا کې د امریکا سفیر په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي په بیان کې راغلی مارک ګروسمن له جنرال کیانی سره په خپلو خبرو کې د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه ګروسمن نن د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ګوري د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو شپږ کسیزه ډله نن کویټ ته ورسېده چیرې چې بعد دوی د بلوچستان د صوبایي حکومت د چارواکو سربیره د لا درکه کسانو له کورنیو سره لیده کاته کوي د دې ډلې موخه په پاکستان کې د لا درکه کسانو په اړه پلټنې کول دي د بشري حقوقو زیاتره سازمانونه په بلوچستان کې بلوچانو د تختولو او بیا د وژلو پلا د پاکستان پر امنیتي ادارو اچي خو هغوی دا ډول تورونه رد کړی دی د ملګرو ملتونو شپږ کسیزې ډله به په داسې حال کې د بلوچستان دوره کوي چې نن په کویټه کې د لادرکه کسانو د کورنیو لخوا مظاهره روانه ده په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي پولیس وایي د تشدد پیښې د ښار په لیارې ملیر سایډ ټاون شیرشاه او نورو برخو کې مخې ته راغلي دي د ژغورنې ادارې وایي وژل شوو کسانو کې د دوو مړي په بوریو کې بند کړی شوی وو په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره سیاسي مذهبي او لسانی بڼې لري په پاکستان کې د سند صنعت وزیر د کراچۍ کارخانې اور تر پیښې وروسته استعفا ورکړې ده د کراچۍ په بلدیه ټاون کې په کارخانه کې د نهه په ورځ اور لګېدلی و چې پکې له 250 زیات کسان وژل شوي وو د سند صنعت وزیر رؤوف صدیقی وویل که څه هم د کارخانې سوځېدو پړه د په وزارت نه ده خو د کرا پلټنو لپاره استعفا ورکړې ده
دی وایي د کارخانې د څارنې ذمواري زموږ د وزارت نه ده د ټولو نه لویه ذمواري د کارخانې په مالکانو پرېوځي ما استعفا له دې وجې نه ده ورکړې چې ګنې موږ د کارخانې د سوځېدنې ذمهداران یو استعفا مو د ځینې خبریالانو ملګرو په مشوره ورکړې ده
هلته سند های کورټ د سوځېدلې کارخانې د دریو مالکانو ضمانت منظور کړی دی کوهارت پولیس وایي د ډډو شریف په سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکي باندې چاودیدونکي مواد چاودلي چې په نتیجه کې هغه وژل شوی دی پولیس وایي دا کس په یو کوټه کې پټ شوی او په کوهارت ښار د برید کولو منصوبه بندي کوله د افغانستان په جنوب کې د برتانیا په هوایي مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې د امریکا د نیوي ځواک دوه سرتیري وژل شوي او یو شمیر جوبل شوي امریکایي چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د بستین په نامه برتانوي هوایي مرکز باندې د وسلوالو طالبانو لخوا د برید پر مهال 14 وسلوال هم وژل شوي دي. د برتانیا د ملکې نوسې شهزاده هری هم په دغه مرکز کې موجود و. نوموړی د څلورو میاشتو په جنگي مشن په افغانستان کې دی. چارواکي وایي نوموړي ته څه زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په حمله کې درنه او سپکه وسله کارولې او په دغه حمله کې یو شمیر الوتکو ته هم جزوي زیان رسېدلی دی. د شام سرکاري ټلویزیون وایي د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدار براهیمي د شام د واکمن بشر الاسد سره لیدلي او ورسره یې په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په موضوع خبرې کړې دي. براهیمي دوه اونۍ وړاندې د کوفی انان په ځای د ملګرو ملتونو استازی وټاکل شو او دا یې د بشر الاسد سره وړومبی ملاقات دی. په لندن کې د شام پاړه د بشري حقوقو د سار ډله وایي د جمعې په ورځ په شام کې د تشدد په پیښو کې 168 کسان وژل شوي دي. د سلورو امریکایي ډیپلوماټانو تابوتونه چې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر هم پکې شامل دي امریکا ته رسیدلي دي. له واشنگټن څخه لرې په یو پوځي اډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل هغه کسان به عدالت ته راوستل کیږي چې امریکایي سفیر کریس سټیونز او درې نور امریکایي ډیپلوماټان یې وژلي دي. تاسو د وژل شویو کورنۍ، همکاران او ټول امریکایان پوهیږي د دوی قربانۍ به هیڅکله هېره نه شي. موږ به هغه کسان عدالت ته راکشوو چې دغه کسان یې له موږ څخه واخیستل. دغه څلور امریکایي ډیپلوماټان د لیبیا په بنغازی کې هغه مهال په برید کې وژل شو کله چې پر قونسلګرۍ د یو ډلې لخوا برید وشو. د اوباما تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د څلورو امریکایانو وژنه د منلو وړ نه ده. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه. خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. تاسو د مشال ټولي خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او ریډلې او لوستلې شي. د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد مارک ګروسمن د پاکستان په سفر اسلام آباد ته ورغلی. کارپوهان دې سفر ته څنګه ګوري؟
د چام سره مفادات دي، مشترک مفادات ولټول شي، فریم ورک جوړ کړئ چې خبرې چا سره کول پکار دي، په کومو شرطونو کول پکار دي، د خبرو په نتیجه کې څه به اصلي.
په بلوچستان کې روستو بارانو او سیلابونو دوی شتنه وژلې دي.
9165 تنه له سیلابونو اغیزمن سوي، د 4,478 کړم ځکه فصلونه تباه سوي، 3,901 کورونه په بشپړ توګه تباه سوي.
د بشر حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو شپږ کسیزه ډله کوټه ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او د تشدد په تازه بیلابیلو پیښو کې وتنه وژل شوې دي. اقتصادي نړۍ اونیزې خبرونې کې به واوري چې په سوات کې ځنګلونو ته رسیدلي تاوانونه څومره اغېز لري.
په ماحول باندې اثر خو ډېر واضح دی. اوس هم په سوات کې اوس ګرمي زیاته شوې ده، بلکې موږ د کلایمیټ چینج یا د موسمیاتي تبدیلۍ اولنی ښکار هم موږ جوړ شوي یو.
اونیس پروگرام سروې کې بعد د پښتو ژبې سندرغاړي نور جهان خبرې واوري. نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. د دې خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي دا وخت په دورزنی سفر اسلام آباد کې دي. نوموړي تیر ماښام اسلام آباد کې تا په رسیدو د پاکستان خارجه چارو وزیر او د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقاتونه وکړل او په دوړخیز تعلقاتو او د ترهګرۍ خلاف جنگ افغانستان کې مفاهمتي عمل او د غرنګ نور چارو باندې خبرې ترې وکړې. د دې سفر په اړه نور تفصيل اورو د اسلام آباد نظم همکار سراج زهیر په دې رپورت کې.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ مارک ګراسمن تیر شپه د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته رسیدلې دي. د خارجه چارو دفتر د خبرپاڼي تر مخه بیګا د شپې مارک ګراسمن پاکستان ته د رسیدو سره سم د پاکستان د خارجه چارو وزیر هندربانی کر سره ملاقات کړې دي، چې پکې ورسره د پاکستان امریکای په تعلقاتو، د منطقې په امنیت، د ترهګرۍ خلاف جنگ او افغانستان کې د امن لپاره د روان مفاهمتي عمل په لړ کې سره هم خبرې اترې وکړې. په دې موقع پاکستانی خارجه وزیر نوموړي ته د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي په اړه خپور شوی فلم باندې د پاکستان د ولس او حکومت خفګان ورورسولو. د دې په جواب کې مارک راسمین وی چې دا ګام د یو تن ذاتی فعل دی او د دې سره د امریکایي حکومت او ولس هیڅ تړاو نشته. نوموړي په دغه فلم خپل خفګان څرګند کړو او وی ویل چې امریکا د نړۍ د ټولو مذهبونو احترام کوي. پاکستانی تزیه کاران د پاکستان او امریکې دې تګ راتګ ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د سیاسي او بهرنیو چارو تزیه کار خادم حسین نو پوښتل، نو هغه وویل چې امریکا او پاکستان لبا په منطقه کې د امن او طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په شریکې ولر ټاکل وی او بیا به دا عملی کول وی. ګنیدا ملاقاتونه به هیڅ ګټه را نه وړي. د اووی
پاکستان او امریکا بنیادی توګه باندې د 2014 په حواله خپل عملیات کوي. دې کې ډوړ بد غواړي چې دا څه قسمه صورتحال دی پاتې شي د 2014 پس. او افغانستان کې دننه په سنټرل ایشیا کې او دی غاړي ته پاکستان کې دننه چې د چا مسس مفاداتي مشترک مفادات ولټول شي، فریم ورک جوړ کړی شي چې خبرې چا سره کول پکار دي، په کوم شرطونو کول پکار دي، د خبرو په نتیجه کې څه به اصلي تر سوچ دا اصولي خبرې ته شي ونی تر وخت پورې د دې بیان بازای چې یو غاړي ته حمله کو بل غاړي ته خبره کو دا تر ډیر وخت پورې بهر حال د نړیوال او سیمه ییز ملکونو صبر تر ډیر وخت پورې دیتا امنشي ټینګ پات کړي.
د ذکر وړ ده چې مارک راسمین د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره حمله د کاته کړې دي او د غرنګ بنند د پاکستان د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره هم ملاقاتونه کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې راتلونکي ټول ټاکنې به په خپل وخت کېږي او کارکونان دي د دې لپاره تیاری شروع کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ټول ټاکنو نه وړاندې به نوي صوبې جوړول شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د لاهور په گورنر هاوس کې یوې دستوري ته په خطاب کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وویل چې د پیپلز پارټي ټول سیاسي کارکونان دي د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره تیاری شروع کړي او عامه ټول ټاکنې به په خپل ټاکلي شوی وخت کیږي. د زیاته کړه چې پیپلز ګوند به د خپل مرستیالو ګوندونو سره په شریکه ټول ټاکنو کې برخه اخلي او ورسره به په شریکه حکومت جوړوي. د نوي صوبو په حق لا ولسمشر اوې چې دا به په هر حال کې جوړول شي ځکه چې دا د خلکو غوښتنه ده او پیپلز ګوند به ولس سره کړي وعده پوره کوي. د ولسمشر د خطاب پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړي او د باجوړې جنسینا د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان اوې د نوي صوبو په بحث کې یو ناره د هزارې صوبې هم ده. کله چې مشال ریډیو د هزارې صوبې د غوښتنې په اړه د خیبر پښتونخوا د خبرتیا او د وزیر میا افتخار حسین نه تپوس وکړو، نو هغه وویل چې دوی کله هم د دې مخالفت نه دی کړی خو باید چې دا د آئین تر لاندې وشي. دې زیاتوي بل طرف ته د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې نوې صوبو جوړولو کې هیڅ بد خبره نشته خو چې دا د قومي بنیادونو په ځای په انتظامی بنیادونو وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ستر سکتر اکرم شاه وایي چې دا ممکن ده چې نوري صوبې جوړ شي خو بیا چې د کم خلکو اول حق وي پکار دی چې هغه مخکې شي. دی وایي
لسره تشکیل کیږي یا نوی صوبې جوړیږي دا به قومي وعده پر بنیاد باندې وي. سرایکی کیونکه جلا قومي وعده ته سرایکی دا حق لري چې د دوی صوبه د جوړ شي او خبره دا ده که صوبه جوړیږي نو په دې کې لومړی حق د جنوبي پښتونخوا دی چې دا په 1908 کې جوړ شوی و.
د یادونې وړ ده چې د نوی صوبو لړکې قومي اسمبلی قراردادونه هم پاس کړي دي او د حالاتو جاج اخستو دپاره د قومي اسمبلی سپیکر د سینیټر فرت الله بابر په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړ کړی ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو دا مشال ریڈیو خبرونې ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د بشری کونو په اړه د ملګرو ملتونو شپږ کسیزه ډله نن کوټې ته رسیدلې ده چې بالته دوی د بلوچستان د صوبایي حکومت د چارواکو سربیره د لادرکه کسانو له کورونو سره لیده کاته کوي. د دې سفر تازه حال د کوټې ناز موږ همکار خدای نور ناصر راکوي چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ناصر استړی مشي.
مننه ګلایا صاحب، سلام تاسو او هم ټول اوریدونکو ته.
مننه تاسو نه هم لومړی ته دا وای خدای نور ک د دې د بشرن کو پاړه د ملګرو ملتونو کم شپ کسي ډله نن کوټه تر رسیدلې ده. دوی چا چا سره ملاقاتونه نن وکړل؟
تر ټولو لومړی خو زه باید وایم چې همنن دغه شپږ کسیز ډله د ملګرو ملتونو دغه پلاوی همنن راورسید او تر هغه سمدستي ورسته چې دوی کوټې ته راغله د بلوچستان د صوبایي حکومت له چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې، چې په هغه کې یو هم د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازی دی چې له هغې سره ملاقات وسو. او تر دې ملاقات وروسته نصر الله بازی بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی دغه ډله دغه پلاوی پرېښی دی چې دوی له چا چا سره هم ویني، دوی به ورته خپل تحفظ ورکوي او چا چا څخه هم دوی پلټنه کول غواړي دوی بورته حاضر یې. او تر دې وروسته بیا هم له ځینو نورو چارواکو سره دوی ملاقات وسو. اوس د پاکستان په وخت له درو بجو بیا تر پنځو بجو پورې د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز یا د لادرک بلوچستانو چې کوم ورک ترې تم بلوچ د هغوی کوم سازمان دی د هغوی له مشرانو سره او ځینې د لادرک کسانو له کورنیو سره دوی ملاقات کوي. له درو تر پنځو بجو پورې د پاکستان په وخت باندې د دوه ساعته دوی ورکل شوی دی وخت چې هم اوس دوی د بلوچ مشران چې کوم هغه ورغله. او لدې سره به زه باید ذکر وکم چې دلته په سلهاو د میسنګ پرسنز تر سیوري لاندې په سلهاو د لادرک بلوچ وګړیو کورنیو د کوټې په بیل بیل سړکونو باندې لارین وکړ او اوس هم په کوم هوټل کې چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی موجود دی د هغه هوټل مخې ته هم نارینه او هم ښځینه په سلهاو وګړي ناشتې او ځینې د دې یو بیخي لږ کسان هغه ځانونه ورغله هوټل ته او دا نور لا هم بار ناستې د احتجاج په توګه چې وایي رسنیو ته دوی ځان ښکاري.
په دې اړه باندې حکومتي چارواکو څه ویلي دي او که نه، چې لکه څنګه په اسلام آباد کې موږ ګورو یا نور چې کوم په وفاقي کچه کوم مشران دي هغو د دې ډلې سره د کتو نه انکار کړی وو، دلته په بلوچستان کې څه صورتحال دی؟
د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازیل رسنیو ته دا خبره وکړه چې دول چې لچا سره چې هم دوی لیدل غواړي هغوی بل دوی سره ملاویږي. تاسو هیڅ کس نه تاسو په خپل لید سره ملاقات کړی او د چې بیا کوم خبر ور سره کړی وي هغه رسنیو سره خبري وکړي. بدلته یو فرق دا دی توپیر ډیر غټ دا دی چې د ملګر د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن چې کوم مشر دی نصر الله بلوچ لغه سره چې ما خبر وس بیا غوایز موږ ورک کسان یا ترېتم کسان څوار لس زره شاوخوا دی. خو د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازی بیا وایي یو نیم سره تر دوه سوه پورې دغه ورک کسان دي. نو دغه فرق ډیر زیات دی. خو هغه چې بیا دوی کوم رپورټ راځي په هغه کې بیا دوی د دې سمې پلټنې کوي او سم رپورټ به راځي نو څنګه یې هغه رپورټ. خو تر اوسه پورې دوی خو له چا سره خبرې نه کوي دغه پلاوی. البته د کورنیو چارو سیکرتر دا وویل چې دوی ورسره خپله ملاقات وکړه، هغه ورته راغلل او دوی ورته هغه معلومات چې دوی سره وو د بلوچستان د صوبایي حکومت په اس باندې هغه دوی ټول هغوی سره هغوی ته ورکړل هغوی سره شیر کړل.
ښه، ډیره مننه خدای نور ناصر د تفصیلاتونه. خوشحال او آباد اوسي. خدای نور ناصر چې موږ ته د بشری کونو پاړه د ملګرو ملتونو د شپږ کسیزه ډله چې نن کوټې ته رسیدلې ده د هغې پاړه تازه حال راکو او بیا هم تاسو لپاره راځي چې د پلاوی چا چا سره ملاقاتونه کړي دي. په بلوچستان صوبه کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې وروستیو بارانونو سلګونه زره خلک اغیزمن کړي او د خلکو کورنۍ ورانی کړي دي. د حکومتي شمیرې له مخه سیلابونو 2 تنه وژلي او 5 تنه ټپیان کړي دي. نور تفصیل د سیمې نازم خبريار بارکوال میاخیل راکوي.
په بلوچستان کې هم سیلابونو ګڼ مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. جعفر آباد او نصر آباد سیمې تر ټولو زیاتې او جلمکسي سوی لورلای او کلاسې فلا سیمې هم له سیلابونو اغیزمنې شوي دي. د بلوچستان ایالتي حکومت وایي په دغو سیلاب ځپلو سیمو کې د پوځ په مرسته د ژغورنې کارونه دوام لري. د ایالتي حکومت ویاند اکبر دورانی د جمعې په ورځ په بلوچستان کې له سیلابونو څخه د اوښتو تاوانونو په اړه معلومات ورکړل.
9,105
تنه له سیلابونو اغیزمن اغیزمن سوی د څلورش زره اته سوه شپږ اتیا ایکړه ځمکې فصلونه تباه سوي، درې زره نه سوه یو اویا کورونه په بشپړه توګه تباه سوي، دوه زره یو سلو دوه څلوېښت لوی او کوچني څاروي اوبو وړي، د اوبو دوه زره یو سلو دوه څلوېښت ساحان سیلابونو لاندې کړي، د باغونو د بخور لپاره دوه سوه اته شپېته شخصي باوړۍ او پنځوس سرکاري باوړۍ چې د څښلو د اوبو کار ځنې اخیستل کېده اوبو وړي، او تر پنځه زرو زیات د اوبو کوچني بندونه نیزونه وړي. د یولس سوه پنځه کیلومتره په فاصله له یوې بلې سیمې سره وصل لوی او کوچني سړکونه هم اوبو وړي او څلوېښت دولتي ودانیو ته هم زیان رسېدلی. په جعفر آباد او نصر آباد سیمو کې د زیاتو باراني اوبو له امله لا هم خلک بند پاتې دي او تر خوندي ځایونو پورې نشي رسېدای چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د دغو سیمو په شمول په کلاسیفلا، مسخیل، بارکان، کچي او خوزدار سیمو کې سیلابونو خلکو ته د سر زیان هم اړولی دی. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر نصیب الله بازی چې سیلاب ځپلو سیمو ته تللی و د سر د زیان په اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې چې کوم سرکاري ریکارډ دی هغه په مطابق د دوه اوست خلکو چې دی هغه مرګ شوی دی د دې سیلاب په وجه. کېدای شي چې دا مطلب په دې کې په دې شمېر کې زیات اوبه سي، خو فی الحال سرکاري شمېر چې دی هغه دوه اوست تقریبا داسې دولس کسان زخمیان چې د ابتدایي امداد بعد دغه برته فارغ شوي دي. د سیلاب یا د داسې آفت په تناظر کې یو طریقه کاري تر ګور دی ام چې د انسان د ژوند بچت چې دی هغه ډېر اهم دی. دا سیلاب په داسې سیمه کې دا دویم دریم ځل دی، انشاءالله سرکار ورته بالکل تیار دی.
ایالتي حکومت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې شاوخوا دوه سوه پوځي سرتیري د دولس سوه هیلیکوپټرو او اتلس سوه کښتیو په وسیله د خلکو د ژغورنې او طبي چارې ترسره کوي او د شړیو، پلاستیکي پوزیو او خیمو په شمول یې اکثرو کورنیو ته خوراکي شیان هم رسولي دي. په بلوچستان کې د پاکستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي اداره وایي د ایالتي حکومت لخوا تر اوسه پورې ورته اویا میلیونه کلداري له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره ورکړل شوي دي. که څه هم ایالتي حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د مړیو شمېر دوه ویشت تنه یادوي، خو له سیلاب پلیو سیمو څخه رسنیو ته د رسېدل شمېر له مخې سیلابونو تر سلو زیات کسان وړي چې د ګڼ شمېر کسانو مړي لا هم تر ایتم دي. د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي سیلابونو ډېر تاوان اړولی خو د ژغورنې چارې ډېرې ټکنۍ دي. د سیوی سیمې د پټ فیډر په بند کې ناببره درس پیدا شو چې ډېره مراد او شاوخوا سیمو ته یې اوبه ور خلاصې شوې. دا وخت د صحبتپور اووه اته کوچنۍ سیمې په بشپړه توګه سیلاب ځپلي دي. خلکو په ونو کې پناه اخیستې، خو له بده مرغه هلته هیڅ ډول د ژغورنې او مرستې کارونه نه دي پیل شوي. زه له بهرنیو مرستندویو موسسو او حکومت غواړم چې ژر تر ژره د خلکو مرستې ته ور ورسېږي. له سیلاب ځپلو سیمو چې مو معلومات ترلاسه کړي وایي چې سلګونه خلک د سیلابونو له امله ورک دي، چې پلار خپل زامن او نور خلک خپل خپلوان لټوي چې نه موندل کېږي. د یادونې وړ ده چې په جعفر آباد، نصر آباد، جلمکسي، کچي او سیوی سیمو کې اکثره ښوونځي هم د سیلابونو له امله اغېزمن شوي او ځینې یې په بشپړه توګه اوبه وړي دي. د بلوچستان د پوهنې وزارت په یادو سیلاب ځپلو سیمو کې د احتمالي خطر د مخنیوي په خاطر د ټولو ښوونځیو د تړلو اعلان کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او د تشدد په تازه بیلابیلو پیښو کې وطنه وژل شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په کراچۍ کې د مشال رادیو له خبریال ظفر کریمی څخه تفصیل پوښتلی دی، نو هغه وایي
د تشدد دا پیښې چې دي دا د بیګا راسې د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې روانې دي، چې د پولیسو په وینا تر اوسه پورې په دې کې اووه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې د تشدد دا پیښې د ښار په لیارۍ، ملیر، سایر ټاون، شیرشاه او نورو برخو کې مخې ته راغلي دي. د دې تر څنګ په دې وجنو کې تر اوسه پورې د سیاسي ګوندونو کم غړی خو د هغې د وجنې اطلاع نشته، خو د شیعه مسله سره تعلق لرونکی یو تن په دې کې وژل شوی دی. د دې نه علاوه د کم کسان چې مړه دي هغه هسپتالونو ته رسول شوي دي، او د کراچۍ ښار ځینې علاقې چې دي کومو علاقو کې چې د تشدد دغه پیښې رامخته شوي دي هلته تاوتریخوالی چې دی هغه دوام لري.
په کارخانه کې چې اور لګېدلی و د دې پیښې تازه جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کوي
بوریوال کاکړ. دغه کوم کارخانه چې سوځېدلې وه او په هغې کې په سلګونو کسان مړه شوي وو، د هغې کوم اولنی رپورټ چې دی هغه هم مخې ته راغلی دی، او بل د سیند صوبې د صنعت وزیر روب صدیقی هغه استعفا ورکړی ده. د دې نه علاوه سن های کورټ د لړکانی کم رجسٹری چې ده هغه د کارخانې د هغې درې مالکانو چې د چا په ضد چې ایف آی آر لیکل شوی و کیس چې لیکل شوی و د هغې د ضمانت یې منظور کړی دی او پولیسو ته یې حکم کړی دی چې د 8 ورځو پورې باید دغه مالکان چې دي هغه ونه نیسي. دغه شان دغه پروسه چې ده د پلټنې کومه پروسه چې ده هغه روانه ده. نن هم کوم د پلټنې لپاره چې ډله جوړه شوې وه نن درېیمه ورځ ده او نن ممکن چې ماښام ته د دغې کارخانې د سوزونې په اړه باندې هغه د پلټنې رپورټ مخې ته راشي چې دا کارخانه ولې سوزېدلې وه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځو. د پیښور پوهنتون د بی ای بی ای سی نتیجې اعلان کړې دي. په پیښور کې زموږ همکار شبیر احمد جان د دغه نتیجو حال په دې رپورت کې راغون کړی دی.
د پیښور پوهنتون د امتحانونو کنټرولر یا مشر ډاکټر رشید د نتیجه اعلان کړه. د دې ویناوه چې دغه امتحان کې خوشه 19,000 د کونکو برخه اخیستې وه چې پکې خوشه 8,000 پاس شوي دي او دغه د نتیجې فیصدي 0.1% ده. دا نتیجو تر مخه د 14 سینس ګروپ اولنې درې پوزیشنې د پیښور جنا کالج او د 8 ګروپ اولنې درې پوزیشنې د آرمی برنهال کالج جنکوز د کونکو ترلاسه کړې دي. په بی ایس سی یا سینس ګروپ کې د جنا کالج سیدرا سعید په 493 نمبر اولنې، زیبا سید 490 نمبر باندې دویم او هر اقبال په 493 نمبر باندې دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی. دا رنګ په 8 ګروپ کې د آرمی برنهال مریم علی په 431 نمبر اولنې، سیدرا شاهین په 431 دویم او زنیرا اکبر په 422 نمبر دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی. په دې مخه باندې دا جنا کالج سیدرا سعید چې په بی ایس سی کې اولنې پوزیشن ترلاسه کړی دی صدا رنګ وویل.
Thank you so much. بس بہت خوش ہوں اور اس سب میں
ډیر مننه او زه ډیر خوشاله یم چې ما دا اولنی پوزیشن ترلاسه کړی دی. ما شپه ورځ مهنت کړو هم دغه وجه ده چې ما دا پوزیشن اخیسته دی او زه د خپل مور پلار استادانو او د کورنۍ نور غړو ډیر مننه کوم چې دې ټول زما هر قسمه ملاتړ وکړو.
بہت زیادہ تھینک یو کرتی ہوں کہ سب نے مجھے اتنا سپورٹ کیا.
دا دغه دستوري ستر ملما د پیښور پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر قبل ایاز وو. پروفیسر ډاکټر قبل ایاز وینا وا چې دا ډیره ښه خبر ده چې اوس زنانه هم په تعلیم کې ډیر وړاندې دي او فیصدی زګه کم ده چې دوی د خص د کړو لپاره اوچت معیار ساتل غواړي.
ډیر اوس کومنګ ابل اورس چې کوم تلای تمغه ورکړلې ګولډ میډل اکی اکثر زمونږ زنانه و اونن هم تاسو کته چې په بی ایس سی کې هم اول درې پوزیشنونه زنانه واخیستل او په بی ای کې هم اول درې پوزیشنونه زمونږ تقریبا نتیجه هم دا پرسنټیج کې راځي او زیاده ده چې مونږ د نگرانه او بیا چکم ناجایز ذریعہ استعمال دا غی خپل ترتیب دے نو پدے عمل بنے دوی تیری کی نو زمون کوشش دای چې معیار بنے سمجھوتاو.
یاد دی وی چې پدے موقع باندې د پیښور پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر قبل ایاز بریالی شوی د کونکو ته سندونه او انعامونه هم ورکړل او پوزیشن تر لاسه کونکو ټول د کونکو ته په پوهنتون کې د مفت تعلیم ورکولو اعلان هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې پردي ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې را نه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویمه نیمای کې دوه اونیس خبرونه تاسو لپاره لرو. په سروي خبرونه کې بعد د سندرغاړي نور جهان د ژوند هنر په اړه واوري او اقتصادي نړۍ کې به واوري چې په سواد کې ځنګلونو ته تاوانونه څومره اغېز کړی دی. وخت د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. شاهین بنیرینا د خبرونو لنډیز اورو.
سلیم شهید دی وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې هم نن د ملګرو ملتونو یو پلاوی کوټې ته تللې د لادرکه شو کسانو کورنیو په خار کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارګروس مین په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر هنارا بانیکر او د فوج د مشر اشفاق پرویز کیانی سره لید کاته کړې دي. د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو شپږ کسیزه ډله نن کوټې ته رسیدلې ده. په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي او په پاکستان کې د سند صوبې د صنعت وزیر د کراچۍ کارخانې د اور تر پیښې وروسته استعفا ورکړې ده.
شاهین بنری او چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو اوس وخت شوه دی. اونیس خبرونه سروې دا خبرونه زموږ همکاري ملیحا امیرزاده تاسو لپاره برابر کړی دا او په نننی سروې پروګرام کې بعد د سندرغاړي نور جهان د هنر او د فن په او د ژوند په اړه واوري. نو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو. شو
ستړي مشي د نن لپاره په سروې پروګرام کې به د پښتني سندرغاړي نور جهان په هکله معلومات واوري. نور جهان په یوې داسې کورنۍ کې سترګې غړولې چې د هنر له ارزښتونو خبره وه. په دې کورنۍ کې نورو هنرمندانو هم نوم پیدا کړی چې د سندرغاړي شبنم نوم پکې د یادولو وړ دی. څوک چې د نور جهان خور ده دغه راز د نور جهان پلار خاتم شاه هم د یو ډیر ښه موسیقار او شاعر په توګه یادېږي. نور جهان وای په پېښور کې پیدا شوې ده خو د پلار له طرفه یې کلی ثواب او د مور له طرفه یې کلی دیر دی. ای په خبره ده اته کال وو چې د پیښور ټلویزیون د هغه محل د ماشومانو یو پروګرام کې سندرې ویل شروع کړي. بیا د همدې چینل په وګمې خبرونه کې برخه واخیسته او سندرې پکې ویلې چې خلکو ډېرې خوښې کړي.
دا هو راته یاد نه دي خو ډېر ورکو ته ما چې اته کال کې راغلو ما دې فیلډ ته او هغه زما خپل شاعر او خاتم شاه نو هغه په پیټلي د پاره ډېری ورکول او موسیقي ورکول نو هغه په وجه باندې چې نو زه د ماشومانو یو پروګرام راغلم او بیا د سې دغه میدان ته ځوکلم. دا خو د ماشومانو یو پروګرام د هر یو سکول نه به پکې ماشومانان راتلل کنه دا د سکولونو به یو پروګرام او ستوري نو هغه کچې دې نو هغه کې ما پکې اناستي پکې اول هغه ته پتلم راتلم بیا مې پکې یو سندر ویل و زه هغه کې زما هر هفته کې به یو سندر کېږي. هغه خو د ماشومانو خو پروګرام وته له خو بیا هغه نه پس یو وګني پروګرام نو هغه کې یو سندر و چې ستوري تن ځان د پنور ویلې کې او کېږي چې په تونه سم په دې کې لیکي دا یو و دا دام د دې ذات پخوانی لکه ډیر ورکوټ ماما کا دوران کې نو بس بیا دغه مې ویل نو دې نه بیا ته زما باکې دې لته دغه طرف ته راغلم مسلمان طرف ته.
جهان وای د موسیقي باقاعده تربيت یو اخیسته او زیاتوی د تربيت بغیر په یو شوبه کې هم کامیابی نشي کېدلی.
زما والد سیرون چې د انډیانا د بمبئی نه درته دی هغه ډیر زیات لکه شوق نو هغه د دې موسیقي تربيت حاصل کړ او بیا چې کوم داغو ټیچر هغه بیا لکه عزت کړو پښتغلی نو هغه مې چې د امام د هغه نه باقاعده لکه کلاسیکل د پاره کې نو هغه نه وکړ تاسو نو دا شانت بیا لکه زما د والد سیرون ټیچر لکه یو باقاعده تربیت او یو کار مونه کې یو شوبه کې ناکامي دی یار چې رښتیا ته وایم نو چې کله نو میواد شي دی نو دا غریا زنه کومه ځکه چې ما لکه د کور بیا د سې کین ځین سین دی کیو کنه مې بچی لکه څه وکونه تعلیمونه کوي نو بس هغه ټایم پکې بالکل دغه پکې ریاض کیږي چې لکه کیسه چې ته زما هغه ځکه لکه کیسه چې ریکارډینګ کوم یا بیا لکه پی ټی وی ته د نور چینل ته نو هغه ریاض پکې کیږي کدا سپیشل اوس پکې وخت نشته چې لکه ریاض
دا چې یوې پښتنې جینۍ ته د موسیقي په میدان کې څه مشکلات وي نو جهان وایي چې څه هم وي پکار ده د حالاتو مقابله وکړل شي.
بالکل ډیفینیټلی دا خو پکې شته دی او دا اوس هم شته دی. دا نه ده یا د خاندانونو طرف نه یا خپل خاتم کولیف یا هغه لکه ته ډېر زر یو اچانک ته بغیر د سفارش نه یو دغه ملو شي که نه په فیس کې خو به درسره خامخا جلسستا چې کوم لکه سینیئرز دي هغوی درسره کوي خامخا او که تاسو په لکه په سي چې کوم ملک لکه انډیا کې هغوی کوم سینیئر هغوی جونیئر هغوی ډېر زیات عزت کوي سر کې لکه د یو مور پلار په حیثیت باندې هغوی هم بیا خپل هغه جونیئر سره همدومره مینه ساتي که نه دا راته هغه پکې راځي او لکه دا خو بیا لکه هلکه پلکه چې د هغوی چیل چاړي خو دغه خاندانۍ چې کومه خبره ده دا ډېر زیات لکه چې دی نو رکاوټونه جوړوي که نه دا خو پکې راځي خو بس هغه حالات سره سره به رومانس کې د هر چا به سامنا به کوي لکه
نورجهان تر لسم جمعته زده کړې کړي دي خو بیا وروسته د اداکار او ډایرکټر زلفقار قریشی سره واده وشو او تعلیمي سلسله ترې پاتې شوه. نورجهان وایي په سر کې د خاوند د کور له طرفه په سندرو ویلو پابندي وه خو هغه وخت ورله حالات بدل شو کله چې خاوند ډرامې جوړول شروع کړې او دوی هم د خپل خاوند سره په ګډه کار شروع کړ او اداکاري ته یې مخه وکړه.
اوله خو چې زما واده وشو نو زه ډېره لکه ما د څوارلسو کالو عمر کې واده وکړو نو بیا درې څلور کاله چې دی نو زه بېخي په کور کې وم لکه زما کار خوښ یا د دې ټایم لکه د دې ماته دغه نه راکول که نه کوله بیا چې کله دا چینل راغلی دا چینل راغلی او ټولو خلکو کار شروع کړو زیات پکې لکه اوس پکې تعلیمي یافته لکه فیملیز نه پکې خلک ډېر زیات راځي او لکه میډیا هم ډېر مخکې لاړ او لکه خلک هم ډېر مخ په وړاندې لاړل که نه زما خاوند خپل لکه پروډکشن ذوالفقار قریشی خپله یو هنر دی لکه آرټسټ او بیا هغې ایز اے ډایرکټر کار شروع کړو لکه پیل چې په پېښور کې کار شروع شو نو زما خاوند او فهمید خان دی یو ځای لکه جاین لکه کار شروع کړو دی نو هغه پروډکشن به دی کول خپل به دی فلمونه او ډرامې به لکه جوړول اشتہار وای د سندرو لسکونو کیسټونه خپاره شوې دي او نن سبا زیات پاملرنه هم سندرو ویلو ته کوي. دای په مشهورو ډرامو کې سفر او انتظار شامل دي. نو جهان وای که څه هم د اداکاری هم کړي خو زیات خوخی سندرې ویل دي. چې کی سټارټ ما د سندرو نه غوښته نو سندرې زما لري زیات خوخیږي او زما چې کوم ما ته خدای پاس لکه نوم را کړی دی لکه د زما په چانس ته دي ما هم د سندرې په د اکټینګ په حواله به خو هغه بس لکه چې دینو په سلو کې به چې دینو 50 پرسان مې کنه او دا سل په سل راته زما کوم پہچان دی لکه په دنیا په هر ځای کې لکه الله تعالی شکر گزار یم چې ډېر یو ښه ماته عزت او لکه ډېرې مینه ما مینهوال کې نو زما سیم ډېر زیات خوښېږي او اکټینګ چې دی نو دا خو لکه داسې شو کله نا کله خپل پروډکشن کوم نو پکې کار وکړم او څه خوښه مې وکړه نه مې نه کوم زه ډېره خوشحاله یم په خپله زما خاوند او زه دواړه یو ځای کار کوم او هغه د ډایرکټر کار کوي زه بیا اوس په خپله ډرامې پروډوس کوم او لکه افغانستان کې هم چینل دي لکه فلال کچھ دن اگر علاقہ دی شرک شو کنا اندن کو ډیر زردا سیٹلائټ ترازی نو بیا به ان شاء الله ټول وی ګوري او خوشاله مز د خپل فیصله نیږي.
پختون شاعر او موسیقار خان حیدر چې نور جهان سره ناسته پسته ده د هغه خصوصیتونه بیانول سره وای
نور جهان خو څنګه تراله دغه تراله غلکاغي خواري مهنت ماستر لیدر سره خواري دغه او په دا چې په دا فیلډ باندې لکه زمون سپورټ اور کې ډیر کم سنگر ته ملاویږي کنه لکه خو نورمن خو دغه چې هغه په شاته سپورټ نو هغه ډیر خلک مخ ته وري نور جهان په خپل ډیر یو خپورنی والا د تلار یو ډیر خسړې او چې هغه ډیر زبردست اړې او موسیقي به موږ له ترجمه به جوړول او دا دغه نور د والله شردي زما خلزاتي سوات تعلق ساتي خپل ځان ډیر خپل لګاره دا حقیقت فیلډ کې دا چې یو مهنت خواري کړي د کاغذ ته په کوم وړاندې کې وای او که شستم ورته وای کنه لکه غزل وای او صفهره طریقه سنگر خواږي چې غار ته وای هغه ته غزل ور وړي غزل وای د غزل پټای باندې وای تل تل لکه ډیر ګلوکار د غشره چاغي ته غزل دغه کې ماغي ته نو جوړ کی لکه ته ټیل ارشا کې نه کنه ولکه الله پاک باجی باجی خلکو کې ته وای چې هغه خپل یو دغه باندې لکه اوس شاعری د غزل د عمو غزل یا راغستو چې ویشن غزل پکار دی دا ورته وکړه نو واغی کې دا ششته کچا په سر قرباني کوي
سندرغاړي اداکاره او قربانا نور جهان وای د خپل هنري او کورنی ژوند دواړو نه مطمئنه ده او نن سبا د هنر د غوړېدو لپاره حالات ډیر ساز کړي هغه وای که څه هم د بچو او کورنی ژوند ترڅنګ هنري میدان ته توجه ورکول ګران وي خو بیا هم دا دواړو ته خپل خپل وخت ورکوي
بالکل توجه غواړي او هر په هر لکه د دنیا په هر شوبه کې لکه فیمیل کو نن سبا ډیر کار کې خطول فیمیل ته پکار دي چې د پاره یو ټایم ټیبل یو شیډول جوړ کړي کنه په مطابق وي کله چې زمونږ سره زمانه ته بهر دا اوټینګ یاد چې په بهارې بوزنه اته د پاره کې ما ته هر څومره لکه پیسې یاد ته ملایوي چې خواږه زبل چا ته نشم ورکولې دا چې هغه زما د بچو او باقي لکه ډیلی زما لکه چې په کور کې منو خپل بچو سره لکه په کچن کې یاد کور په کارونو کې پاره باندې زه خو پکې هم نه خوشاله هم په ځکه چې موږ کینو دغه شان دې زما او زن ډیر غټي شي هغه سره ځوان هم د بچو سره او ګټلې شي هم په کې دې نه ځان لکه حفاظت پکې کیږي نو خپل خاوند لپاره بچو لپاره زما ټایم چې نه اني ته دې مخکې
دا چې په ویل شوې سندرو کې کومه د خوښي ده نور جهان وای
اما خو ډېر سندرې ویلې دي رومانټیک هم ډېرې دي دغه خو زما یو آی ډي پی زپاره مندر کړې وای یا رحیمه یا سلیمه یا عظیمه خدایه پاکه یو هم شانتی دی کنه نو دا یو ډېر زیات زما زړه ته نږدې دی او یو زما پنا په نوم زما یو سیریل دا غي ټایټل سونګ دی پنا زه زموږ د معاشرې کې کوم خوږی دی دا غي کوم کم کار کول وای دا غي د پاره دا غي په حق کې ده او رحیمه یا سلیمه دا زموږ لکه د افغانستان پاکستان چې څنګه زموږ مسلمان ملکونه د چرته جګړې مګړې کیږي دا یا رحیما یا کریما یا عظیما خدا پاکا نور میں حصہ پکڑنے دے نور میں حصہ پکڑنے دے امن واڑ ممن راکا یا رحیما یا کریما لکه دا آی ڈی پیز لکه دا رومانټیک او دا کارونه ټول خلک څنګه کومه ځانی دي په آی ڈی پیز باندې یا ته مونږ لکه د خپل معاشرې په هغه تور سره د پاره سوو یا رحیما
یا کریما یا عظیما خدایا پاکا یا رحیما یا کریما
میدان ته راتلونکي نو جنکو ته په پیغام کې نور جهان وای په کار د چې دوی اول د موسیقي تربيت واخلي او ورسره د مشرانو احترام هم کوي
دا غي ته پیغام لرم هغه ته دا پیغام لرم چې څنګه تاسو وي چې لکه اوس زریا نه ماستر نړۍ ورکو ته عمر نه د سخت زما په دوه درې ګڼې لا سول خو دا आवाज دې دا زوږ دې څه کوي که سرتا نه خوري پاک درکړي نو هغه تاسو دې سره کولې نه درکړي خو هغه د پاره ریاض ضروري دي او بل دا د کوم کولی دی تاسو مشران دې دا غي عزت او تاسو کشرانو سره تاسو مینا دا ډیر زیاته ضروری ده په دې څومره کمیزونه الله تعالی هر څړي ته خپل شي رزق ورکړي
نور جهان د ډېر خسته ولسی او خوږ आवाज مالک ده او په شوري توګه هڅه کوي چې ولسته خو او معیاري تفریح وړاندې کړي د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام ختمیږي. تاسو موږ سره شریک کړئ دا پروګرام څنګه. د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو کی مشین شمیره ده 00420221212. د بلې خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
او اوس وخت شبه دی د اونیس خبرونه اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. تیره اونۍ مو واوریدل چې د وسلوالو په وخت کې او بیا د سیلابونو له کبله د سواد ځنګلونو ته څنګه تاوان ورسید. دا ځل به واوري چې د ځنګلونو د وهلو اثرات په چاپیریال څه دی او همدارس د ځنګلونو بیا رغونې لپاره څه کیدی شي. د اقتصادي نړۍ خبرونه هر اونۍ درته په امیر ساحل جوړوي.
اقتصادی نړۍ.
ستړي مشه د خیبر پختونخوا د سواد ځنګلونو د وهلو مخنیوي څنګه کیدای شي؟ په دې ترڅ کې د حکومت ذمہواري څه ده؟ د ځنګلونو وهلو پر ماحول څه اثر کړی دی؟ کارپوهان څه فکر لري چې د سواد ځنګلونو باید څنګه ورغول شي؟ د دې ټولو پختونو جواب د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې سیړو. لمشال رادیو سره اوسئ. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د سواد ځنګلونو ته د طالبانو د واکمنۍ پوځي عملیاتو او بیا سیلابونو په وخت کې ډیر تاوان ورسید. په هغې خبرونه کې کارپوهانو مشال راډیو ته ویلي ول چې په سواد کې مافیا فعاله ده او ډیر ځنګلونه په ناقانونه توګه وهل کیږي او قیمتي لرګي ترې وړل کیږي.
طالبانو په وخت کې کم از کم زمونږ 20% ځنګلات چې دی هغه تباه شوي دي. په دغه دور کې چې دوی کم سمګلر مافیا چې ونه هغه ډیر زیاته اکټیو آغا د دغه دهشتګرد سره ملاوي، بلکه داسې ریپورت شو چې د دې ځنګلاتو د سمګلنګ د پیسې چې د هغه په دې وارانټر کې استعمالېږي. دغه طریقه باندې عنوان دي مختلف خبرونه راځي چې را دغه مشکوک ګاډي راځي چې هغې ته نه د فارسټ ډپارټمنټ خلک کولی شي نور ته قومي چې کوم فورم روغ شوي دي، جرګې دي، چک پوسټونه دي، نور ته هغه کولی شي. او پښتونو زرګاو پوټه لرګی چې دی هغه روزانه په بنیاد باندې د سواد روان دی، فرنیچر روغیږي.
په سواد کې د کرنیز اقتصاد کارپوه فضل مولا وایي نه یوازې دا چې ځنګلونه په ناقانونه توګه وهل کیږي، بلکې په کورونو کې د سونګ لرګي په توګه هم خلک د ځنګلونو ونې وهي.
زیات ځنګلات د کورونو د لرګو یا د فیول لپاره استعمالېږي، په هغې ډېره زیاته کټایي کیږي او هغه کنټرول کېدی نشي. کیا موږ غواړو یا حکومت غواړي هغه کنټرول ځکه نه کیږي چې دلته کې دا خلک به خپل لرګي خپل لکه اخلی پخلی دا به څنګه کوي؟ دا هیڅ سره دغه یو ذریعه ده.
د ځنګلونو بېدرېغه وهلو په چاپیریال هم اغېز کړی دی. د چارو څېړونکی محمد روشن وایي د ماحولیاتي بدلونونو لومړی ښکار د دوی نسل دی. د ده په خبره د ځنګلونو وهلو له کبله د 2010 زیږیز کال سیلاونو لوی تاوان وکړ.
زمونږ د وړوکوالي یا زمونږ د مشرانو کوم خبرې چې دي، ځنګلې خو یو وخت کې لاندې پورې وې، اوس خو هغه ځنګلې په هغه ځایونو کې د سره نشته او په ماحول باندې اثر خو ډېر واضح دی. اوس هم په سواد کې اوس ګرمي زیاته شوې ده، مونږ ته کلایمیټ چینج مونږ محسوسو، بلکې مونږ ته کلایمیټ چینج یا د موسمیاتي تبدیلې
اولنی ښکار هم مونږ جوړ شوی یو تیر فلټ کې هر څه وجوهات دي خو په دې کې د ټول نه عام فیکټر دغه ځنګلاتو کمېدل وو.
نو ملکنډ یو بل شنونکی حاضر ګل وایي تر ټولو خطرناک کار دا دی چې د ځنګلونو وهلو په کار کې ټیکهداران او د ځنګلونو یوه اداره ټول سره ککړ دي.
په دې کې د ټول نه خطرناک عمل چې دی هغه دا دی چې دا ځنګلې د ټیکهدارانو ته ورکړې شوې دي. ٹھیکار وہ لگی ایجنسی سر ہم جان جوڑ کی عہدے محکمے سر ہم جان جوڑ کی اور یو بل ادارہ فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن دا ہوئی سر ہم جان جوڑ کی دوی کا لڑکے کرتا دا دوی چی اصل کی کٹنگ کئی لیگل کٹنگ کئی مارکنگ کئی اور وغیرہ نہ بات کٹنگ کئی نو کٹنگ کی دوی دا ویلی چی یرا جنگل چی دے منگو پتی آغا ونہ گٹکو چی کم زڑا شوی کم پخوا نہیں نو بیا اصل کی دا نہیں اصل کی دا سی چلو شی چې د ټیکدار هم جیب د کول شروع شي او د محکمې ته خلک هم او د نورو هم او کم ځای چې دوی ته نږدې وي په هغې باندې خرڅه کمه راځي نو په هغه ځای کې ځنګل والی کېږي او هغه لاندې ټیمبر مارکیټ ته وړلی.
محمد روشن وایي د ځنګلونو د ساتلو لپاره د ادارو او ولس ترمنځ رابطه نشته. دی هم د حاضرګل په څیر د ځنګلاتو محکمه تورنوي چې د ده په خبره په پیسو پیدا کولو کې ډېره تکړه ده.
اصل کې دا هر څه چې دي دا پرزرو کېږي حالات چې د خلکو او د حکومتي اهلکارو د ځنګلاتو د محکمې په منځ کې یو خرابې ته وي دوی دواړه په دې عمل پوه وي چې دا زموږ وسیله ده دا بچ کول دي او دا روان نسل لپاره هم بچ کول دي. دغه رابطه چې ده هغه دوی په څه وخت کې جی ایف ایم سیز دوی ورته وایي جوائنټ فارسټ مینجمنټ کمیټیز هغه دوی په نوم باندې جوړ کړي خو بیا داسې دغه جی ایف ایم سیز چې دي تام برائب کېږي دوی ته پیسې ورکړې کېږي دوی هغه رول نه ادا کوي په دې حکومت کې تن نه کم اهلکار چې وي هغوی هم دغه خصي زموږ په ملک کې بعضې ادارې داسې دي چې هغه په دې پیسو میسو کې ډېر زیات تکړه دي او هغوی کې یو چې دی هغه فارس محکمه ده.
نو تر طالبانو او سیلاونو وروسته آیا د ځنګلونو د بیا رغاونې لپاره کار شوی او کنه؟ حاضر ګل وایي اصلا د ځنګلونو مسأله د حکومت په ترجیحاتو کې نه ده شامله. نو د په خبره حکومت پر وړو او لنډمهاله پروژو ډېرې پیسې لګوي خو ځنګلونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
دوباره بس کړې د پاره چې د حکومت پاکستان او د دې جوړ کړې چې کومې ادارې دي پارسا پی ډی ایم او چې کوم بین الاقوامي ادارې راغلي دي دغې په تمام تر منصوبوبندۍ کې ځنګلاتو د ودی لپاره هیڅ قسمه ځینې شته تور هم چې پیسې راځي هغه په ارزي سیمونو باندې لګي وړه وړه سیمه پکې کېږي دا څه غټ پروژه کېږي هغه په نظر نه راځي او د دوباره ونو لګول باندې هیڅ نظر نشته.
خود کرنیز اقتصاد کارپو فضل مولا بیا وایي چې د ځنګلونو بیا رغاونې لپاره حکومت یو ډیر ښه میکانیزم جوړ کړی وو.
سټیر جو کال کې سپیشلی په د فیلډ نه پښې نه د بیا د ګنز د پلانټیشن د پاره یو ډیر ښه میکانیزم جوړ شو په دې کې زمونږ د شاعت روفي کلب د فارس منیسټر سره هم میټینګز کړو او بلکې ایون د زمونږ لپاره پلان شې دی هغه سیول سوسایټي خلکو ته ملاوي شو دا د پلانټیشن شو هغه هغه کې ایون د ایجوکیشن ډیپارټمنټ د سکولونو مالفمان انوالو دا څه
فضل مولا وای خو پر دې ښه میکانیزم سربیره هم د ځنګلونو بیا بدولو کار نه دی تر سره شوی. دی وای نوی نیالګي خو نالول کیږي خو تر هغې وروسته بیا هیڅ کس پوښتنه نه کوي او نیالګي وچ شي
دا غنه پس کم چې پوسټ کیر ورته وي نه پوسټ پلانټیشن کیر یا د کر کروندې د نالول نه پس کم د غچی کیر پکاري آغا کیر دې ته نه ملایي په دې وجه چې نه ډېر پلان شې بلکې زیات تر پلان شې خراب شي. په دې سلسله کې زمونږ د کارز ډیپارټمنټ د کارز منیسټر سره چې کوم ملګری شو نو په دې باندې زور اچول چې کم پلانټیشن چې تاسو کوئی بشک ډېر پلانټس بل ته چکل کو ته ملو شي دي خدا دې د چون کې بیا ورسته تنظیم نه نه پکار دې فارس ډیپارټمنټ جاوی لپاره یو تنظیم وکړي.
لو فضل مولا هم پښتنه وکړه چې له هغه خلکو ځنګلونه څنګه ژغورل کېدای شي چې ونی وهي او بیا لړګي په خپل کور کې سوځوي. دی وایي کو حکومت کورونه ته د انرژي بدیل نظام برابر کړي او پر خلکو د ذمہواري واچوي چې د ځنګلونو ساتنه دې هم وکړي نو بیا د ستونزې هواریدای شي.
زمونږ فارس ډیپارټمنټ ته هم دا یو پروپوزل پېښ کړو چې کله خلکو لا مونږه الټرنیټ انرژي سیستم ورکو زندگی او پدے بدل کے آگا بڑے فارسٹ پلانٹیشن کم چنئی کی گی یا کم چزار جنگلات کی داغے بھائی حفاظت کی.
فضل مولا وائی دا پلان پڑے را آسان طریقہ عملی کے دائشی نه د خبره د 15 کالونو د جنگلونو وهلو په پیسو د سوات ټول سیمې لپاره د متبادله انرژي بشپړ نظام برابر دی شي.
دا یو ډېر پریکټیکبل خبره ده او ډېر اسانه خبره پدې ده. یو په دې کې تاسو زین ته یو خبره راولم زمونږ چې په کالام کې څومره کټایي کیږي په کال کې نو هغه کوم دا کیلکولیشن نه کوم په 15 کال کې چې کوم کټایي کیږي په هغه پیسو باندې موږ د خلکو له الټرنیټ انرژي سیستم په پرمننت بیسز ورکولای شو. لکه دا هغه 15 کال کوم نقصان چې د فارس چې دا قومي دولت دی دا د قوم دولت دی.
د سواد د ځنګلونو وهلو د مافیا شتون د ځنګلونو بیا نه آبادولو د ټیکدارانو او ځنګلونو ادارې لخوا توجه نه ورکول او رشوت اخیستل او همدارس د نویو نال شویو بوټو ساتنه نه کول پاړه مې په سلسله توګه تر دوه ونیو د خیبر پختونخوا د جنگلاتو وزیر واجد علی خان سره اړیکه نیولو هڅه وکړه خو په دې ونه توانیدو چې د هغه دریض معلوم کړو. په وزارت کې افسرانو مشال راډیو ته وویل چې پر دې مسلې دوی خبرې نشي کولای او دا چې د جنگلاتو وزیر له هیواده بهر دی. له همدې سره د مشال راډیو اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسی. بل ونیو بیا له تاسو سره یو په مخه مخه.
اقتصادی نړۍ
داس چې مست پټول لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې متل جنتا کابل خلې دې خلې دې متل جنتا کابل خلې دې داس چې مست پټول لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې ماتل جنتا کابل خلے رے خلے رے ماتل جنتا کابل خلے رے مست پٹول لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب وال دے ماتل جنتا کابل خلے رے خلے رے ماتل جنتا کابل خلے رے یو بل پسرو گلو وشتلے دے یو
داسی چی مست مست پچو للار یما دا چی بی نشی خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے مست زندگی لری دالکا گلاب چ تازگی لری ما پخپلو وینو لمبا ولے دے ما پخپلو وینو لمبا ولے دے داس چ مست مست پچو للار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے تل